سره یعنی یو مبارزه درلوده چې باید نو شته. دا یو دلیل د اجباري وادو ناپوهي ده، او دوم دلیل یعنی ټیټ اقتصاد دی. معمولا چې ما چې لیدل کورنیو کې دوی به خپلې نجونې په ډېر واړو سن باندې نه تنها اجباري د سن لاندې یعنی واړه نجونې واده کېدلې، د دوی دا مجبوریتونه ډېر زیات و، خصوصا اقتصادي مجبوریتونه. بعضې فامیلونه مجبورېدل چې خپل لورانې په 12 کلنۍ په 13 کلنۍ واده ته مجبورېږي، څو چې د هغې په مقابل کې یو مقدار پیسې د دوی په لاس راشي. که د یو کورنۍ ژوند اقتصادي نگانه تضمین اوسېږي، زه فکر نه کوم یو مور یا یو پلار باندې لور لکه د زوی غوندې ګرانه نه اوسېږي چې د هغې ژوند په خطر کې واشي. مګر باید دا دو شیان ناپوهي، بېسوادي او اقتصادي مشکلات باید حتما رفع شي. هغه هېواد کې چې هغه ځای هغه ټولنه کې چې اقتصادي او ناپوهي نه اوسېږي، اقتصادي او ناپوهي مشکلات نه اوسېږي، په هغې کې به هرو مرو فامیلونه خپل د لورانو او د زامنو د ساعت ژوند لپاره کوشش به کوي. هغه مور چې باسواده اوسي هغه په هېڅ صورت باندې خپله چې توانمنده اوسېږي، خپله چې کار ولري، په هېڅ صورت باندې خپله وړه لور دې ته نه مجبورې چې باید یو چا سره په زور واده وکړي یا په وړې کسن باندې واده وکړي دې دپاره چې مورې خوشحاله شي. زه فکر کوم دا یو مجبوریت دی، دغه مجبوریت باید رفع شي. یعنی دا چې مور او پلار باید باسواده اوسېږي، مور او پلار دوی باید یو اقتصادي عاید ولري، یو عاید باید دوی ولري چې خپل اولاد یعنی ژوند ورته تضمینولی شي، ژوند ورته مهیا ښه ژوند ورته مهیا کولی شي، اقل هم ښه که نه اوسي دغه وږی پاتې نه شي دې نه. دوی په هېڅ صورت باندې خپله وړه لور یا په زور یا په رضا یا په د مجبوریت نه واده نه کړي. دغه دلیل عمده دلیل اقتصاد او بېسوادي ده چې باید هر مور باسواده اوسي څو شي کولی خپل د لور د حق نه دفاع وکړي، باید هر پلار باسواده اوسي څو چې خپل لور ته هغه حق ورکړي چې خپل زوی ته ورکړي.
بله، تاسو یادونه وکړه چې هر مور او پلار باید باسواده وي. که یادونه وکړو چې د تیرو شلو کلونو پر مهال باندې نړیوالو د انساني حقوقو په برخه کې په افغانستان کې ډیر مرسته کوله، د عامه پوهاوی برنامه درلودې، له بیلابیلو طریقو څخه دولتي او غیر دولتي ادارو په دې برخه کې ډیر کارونه کول، اوس چې طالبان راغلي دي دا ستونزه تاسو په نظر باندې څومره نور لا پراخسوه چې دغه د عامه پوهاوی پروګرامونه هم درېدلې دي په لیرې پرتو سیمو کې خلک نور لاسرسی ورته نسته چې هغوی ته داسې برنامې عملي سي چې ورته وویل سي چې خپل نجونې باید پرېږدي چې درس ووایي؟
یا متاسفانه ار فیلی تعاول کې نور هېوادونه چې افغانستان سره دا برخورد کوي مثلا باید دا وسنجي یا دا په نظر ونیسي چې هر ستونزه چې دی ایجاده یا مثلا هر کومکونه چې خپل ملت ته کمی دی که یعنی تاوان حکومت خلکو ته نه رسیږي، معمولا تاوان عادي وګړو ته د جامعه رسیږي. کچیر د بشري کومکونه کمیږي، کچیر د معنوي کومکونه ویلی شو چې مثلا د انسانانو د ذهن د ښه کول لپاره دوی مصرفونه کول، که دای لږېږي دا مستقیم تاوان هغه خوارو لس ته رسیږي چې نه ښه اقتصاد لري نه ښه پوهه لري. او دا معلومدار یو واضح خبر ده چې یو اثر به یې ډېر منفي اوسېږي، او هغه خلک چې په څنګ چې سواد نه لري، پوهه نه لري، کار یعنی مثلا په کور کې یو وګړی د کورنۍ مثلا که دوه اولاد لري، یو زوی یو لور زوی دواړو کار کوو او مور پلار یې ته خپل ژوند ورته برابر کړي، که یو یې د کار نه منع شي، معلومدار د هغې کورنۍ برخه به په اجتماع کې ډېره بدبختي وي، ولې چې هغې به اقتصادي مشکل لري. چیرې چې انسان اقتصادي مشکل ولري، هغه د دې توان نه لري چې اتا هغه پوهاوی پروګرامو ته غوږ ونیسي. زه وایم چې باید مهمه خبر مونږ ته داده چې باید بشردوستانه کومکونه د افغانستان سره قطع نشي. هغه اولیه کومکونه چې د افغانانو د ژوند د یعنی غذایي کومکونه دي یا صحي کومکونه دي، دا په هر صورت چې کیږي باید حتما افغانان ته ورسیږي. په څنګ کې باید همچنان هغه پروګرامونه چې په هواي ورکی هغه باید جاری وساتل شي، سودا چې خلک وتوانیږي خپل اولادو باندې سم تعلیم وکړي او د تعلیم زمينه ورسره برابر وسیږي. یعنی په سخت شرایطو کې تاسو موږ خپل یعنی آینده ته نفي چې کوم خوراوانه سوت کوو، اما اله من یاسو چې ان شاء الله برته به ټول شان سم شي.
صافي صاحب، یو بل پښتنه بل تاسو صدا وکم چې کنجونی به سواده وي د دوی راتلونکو به هم همداسې وي لکه تاسو چې مخکې هم یادونه وکړه. د عادي وګړو پر ژوند باندې د دې خبرې د تاثیر په اړه باندې تاسو تبصره وکړه، خو که پر دولت او حکومتي چارو باندې د دې هرڅ اغیز ته ورسو، که د ټولنې نیمایي برخه فلج وي او به سواده وي، دغه د هغه هیواد پر حکومت باندې او په افغانستان کې په ځانګړې توګه خبر وکړو، د طالبانو پر حکومت باندې څومره اغیز کولای شي، یعنی څومره منفي اغیز په دې خاطر پر کولای شي چې نړیوال به دوی په رسمیت ونه پیژني، ځکه چې د ټولو وګړو حقونه به نوي خوندي کړي، او همداراز په دولتي ادارو کې د شتون نشتون په دې معنا نه دی چې نیمه ټولنه نور فلسفه ده.
دانشمند یا پوه خلک یا باسواد خلک مونږه کافی ندی لکه نور هیوادو، مونږه تر اوسه هم ډیر وروسته پاتې فیصدی د باسواد خلکو په افغانستان کې ډیره ټیټه وه. او دا هغه کې که مونږ بیا هم نیمایي یره کنه وسی، مثلا یو په څلورو مسې کې ښځې وسی که دا هم معروف کو، دغه قشر به نور هم لږ شي. یعنی هغه کادرونه چې ښځې دي، مثلا استادان دي، مثلا معلمان دي، ډاکتران دي، انجینران دي، یعنی یو طبقه ده چې یو فیصدی د باسواد خلکو پوره کړی دی. که دغه هم مونږ د کار نه محروم کو، دوی به د بشري قوې د نشتون سره مخامخ شي. دا یوه لویه ستونزه خپله حکومت ته ده، او تر څو چې موږ ته معلومه ده طالبان هم په دې شل کالو کې کوم پوهنتونو ته نه تلل، یعنی باسواده خلک نه دي تربیه کړي بغیر د جنګي یو قشر نه، دوی خپله هم ضرورت لري دغه سې تکړه یا مسلکي خلکو ته. که د دې مسلکي خلکو هغه فیصدي چې ښځې تشکیلي هغې نه هم دې قطه کي، یعنی هغې امکار ته پرې نه دي، نور هم به دا ستونزه ډېره شي. یعنی د دې به کفایت نه کوي مسلکي یا اداري پرسونل، خپل اداره به حتما فلجي، یعنی که فلج نشي ناقصه کیږي، بلکل ناقصه کیږي. دا یو خو ده، بل خو ده چې نړیواله ټولنه به دې ته بلکل په بد نظر وګوري، ولې چې په یو ټولنه کې چې د نیمایي نفوس حق څو په رسمیت ونه پیژني، هغه ټولنه واقعا ناقصه ټولنه ده. نه په اسلامي اصولو باندې برابره ده، نه په اجتماعي اصولو باندې برابر، نه په انساني اصولو باندې برابرېږي. چې ته نیم خلک د یو جامع بلکل د انسان په سترګو ورته ونه ګوري، ورته هیڅ حق قایل نشي، او نیمایي ته فرزان قائل شي. دا یو ستونزه ده چې خپل ادیب په مشکل گرفتار اوسي، بل ستونزه ده چې د باور نه کوم چې نړیواله ټولنه ورسره دا ومني، او که ونه منل او دې فرصت نه پیژنې نو دا به تر هر کال پورې چې دی وشي کولای په زور التکیلي، بل اخر به یعنی انزوا ته لاړ شي، او بل اخر به څو پرسنټ نه پیژنې، او خپل په منځ کې به باید امکان دی شته چې خپل منځ کې دی یعنی ونړیږي، یعنی د منځ لاړ شي. نو په هیڅ صورت باندې باید مونږ دې ته قناعت ونه کړو چې ښځه مثلا حتما باید کور کې کښېني، د ښځې یوازې مثلا دې متاسفانه میډیا ته داسې بې سواده مبصرین راوړي، داسې تبصرې کوي چې ښځه که فرزن لاړه شي، په لار لاړه شي، د دې د بوټو غږ د دې سبب کېږي چې یو بل چا ته مثلا تحریکوي. دا هغه خبرې دي چې واقعا ډېر یو ابتدایی خلک دی شاید ورسره ومني، په قمده ټول پیخاندي، حتی نفرت کوي د داسې پوهې نه د خلکو چې ته د ښځې نه څه رقم یو برداشت لري، ته د ښځې د لاره تک تحمل نه لري، ته د ښځې د جامو د اغوستلو تحمل نه لري، ته نو څه رقم مسلمان یې، ستا په مسلمانۍ زما شک راځي. یعنی دا یو خبرې دي چې دوی باید دغې ته متوجه اوسېږي چې دا خلک تخریشوي. تخریش که په خلکو کې ډېر شي انقلاب کېږي، یعنی چې وي هغه جامعه د منځه ځي، که هر رقم وساتي، که هر څومره په زور فشار راول امکان نه لري چې نور درته سر ټیټ کړي. باید احترام وشي، متقابل احترام باید ټول اقوام ته وشي، ټولو ښځو ته وشي، ټولو قشرو طبقې ته وشي، مثلا ښځو ته، نارینه ته، اقوامو ته، اقلیتو ته، حتی هغه چاته چې خوخی گیدنه باید هغه ته احترام وشي. نو کدا رقم چې د دې د خوځشتون په جامعه کې نه خوخی شاید د ټولو نو وسی شاید یو طبقه وسی کی کدی دې سره ډیر کلک لار شي فکر کوم چې نړۍ به هم د دې سره ډیر جدي برخورد وکړي.
بله ډیر مننه صافی صاحب. اوریدونکو له سناتوري ګلالی صافی څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ او همدارز د دوی ترڅنګ زموږ نیبل میلمنه لیلا دولتزی صاحب چې په دې خبرونه کې له موږ سره خبري وکړي. له دوی دواړو څخه ډیر مننه اوریدونکو. له تاسو هم مننه چې موږ ته مو زنګونه وهل او خپل تبصری مو له موږ سره شریک کړي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو د مخکښ شې پروګرام نور وخت پای ته رسیدلې دی. د خدای په امان.
اوج مې مکتب تا سبائی دا خار کې روان قاتل خبر کوي چې زندگی دا خار کې روان مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان زمانہ جس سر سری دا خار کے روان قاتل خبر کئی جس زندگی دا خار کے روان